ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوردن کو دا وایس اف امریکا دی ورډیو ده نن د شروع ورځ د کال 2013 جولای د میاشتې څلور منټه دا وخت پاکستان کې د سحری اتنی می افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 12 بجې دی په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش پخ ومن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې یوې خواته د نقیب مسجد په شمول د شاوخوا 450 کسانو قاتل روانوار د زندان پر ځای په کور کې ساتل شوی او لا سزا شوی نه دی خو وایي چې داسې ګنګوسی دی هغه په ضمانت خوشی کیږي د افغانستان امنیتي چارواکو له خولې ځایي میډیا وایي چې په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان په یو اډه د امریکا ډرون الوتکه بمباری کړي او د هغوی یو مهم کمانډر پکې وژل شوی دی او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې افغانستان کې په سګنی ژمي کې د تیر کال ژمي د موسم په مقابل د تشدد پیښو کې لږ زیاتوالی راغلی او دوی د همایي چې د افغان ځواکونو په مرجوبلو کې هم اضافه شوی اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې یو خواته د نقیب مسجد په شمول د شاوخوا 450 کسانو قاتل روانوار د زندان پر ځای په کور کې ساتل شوی او لا سزا شوی نه دی خو وایي چې داسې ګنګوسی دی هغه په ضمانت خوشی کیږي دی وایي چې زموږ سره معلومات دي چې دوی په دې عبوري یا لنډمهاله حکومت کې د راو انوار ته لپاره لار جوړوي او د وباسي یې دی وایي چې بیا بیخي له ملکه یې هم د وستو په حق لبانې دي خبر شوی دی او دا وایي چې کله هم منګه د دوی سره نشو منلی که دی وایي داسې وکړل نو د دغې فیصلې پر ضد به سخت مزاحمت وړاندې کوي پښتون په خلکو غږ وکړ چې سبا یعنی نن د جولای په 14 نیټه راو انوار په کراچۍ کې د ترخګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي نو دوی ته هلته د عدالت مخې ته احتجاجي ناسته پیل کول پکار دي پښتون په فیسبوک په خپله لایو وینا کې وویل چې پاکستانی ریاست یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي بلکې هڅه کوي چې دوی سره تقسیم کی نوموړی وایي چې د پښتنو په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستاني پوځ افسران خلکو ته وایي چې که ستاسې کومې ستونزې وي هغه به هواري کی خو د نورو پښتنو کار ملری په نورو پښتنو باندې کار ملری د افغانستان امنیتي چارواکو له خولې ځایي میډیا وایي چې په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان په یو اډه د امریکا ډرون الوتکه بمباری کړي او د هغوی یو مهمه کمانډر پکې وژل شوی دی زرایو له قوله د تحریک طالبان پاکستان ستر کمانډر عمر رحمان چې د استاد فاتح په نوم باندې یادېده 13 ورځ د یو بل کمانډر احمد سواتی کور ته ورتلو چې ورباندې ډرون الوتکه دوه میزایلې ورودغلي د دغه وسلواله ډلې وایان په دې حق له د پښتنې کوم ځواب ورکولو څخه ډډه کړې یاد دی وی چې د جون په 14 نیټه د تحریک طالبان پاکستان مشر مولوي فضل الله هم په ډرون برید کې وژل شوی وو تر اوسه کوم آزاده سرچینو د دغه خبر پخلی نه دی کړی د جماعت الاحرار ډلې هم د برید پخلی کړی خو په دې کې د کوم زیان په اړه یې څه نه دي ویلي د څېړنکارو په نظر که چېرته دا خبره رښتیا وي نو دا به د پاکستاني طالبانو لپاره یو بل لوی ګزار وي د امریکا دفاع وزارت وایي چې افغانستان کې په سګنی ژمي کې د تیر کال ژمي د موسم په مقابل د تشدد پیښو کې لږ زیاتوالی راغلی دی دوی دا هم وایي چې د افغان ځواکونو په مرجوبله کې هم اضافه شوې ده پینټاګان وایي چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه را په دې خوا د مۍ میاشتې پورې 4223 ملکي وګړو ته مرجوبله اوښتې چې پکې تر 0 خوښه وجل شوی او نور جوبل دی د تیر کال په مقابل 3.5% اضافه شوی راپور وایي چې زیاته مر جوبله د وسلوالو لخوا خښ شوی بمونو له کبله شوې ده دی وایي چې د افغانستان امنیتي عسکرو په مر جوبله کې هم 4% اضافه شوی ده او دوی دا بلخوا وایي چې د عملیاتو پلان کولو په وجه د پوځ لخوا د عامو خلکو په مر جوبله کې کمی راغلی دی پینټاګان وایي چې د افغانستان د پوځ د ملک په تمامو ولایتونو په مرکزي ښارونو قبضه ده او طالبان یې تری ویستلی دي ترکی شام ته خبرداری ورکړه چې په ادلب صوبه کې د مخالفو وسلوالو پر ضد کوم عملیاتو څخه ډډه وکړي د شام پوځ په دره ښار کې د مخالفو وسلوالو نه د بدلی اخستو لپاره په ادلب کې د عملیاتو کوششونه کوي د ترکیې د صدر ستر مشاور د وایس اف امریکا سره خبرو کې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ادلب د ترکیې لپاره اخري حد دی او که چېرته شام دغلته عملیات وکړل نو ورته معلوم دی وي چې دغلته د ترکیې پوځ د وړاندې څخه پر ځکړه شوی دی په ادلب صوبه کې د ترکیې پوځ 12 چیک پوستونه هم جوړ کړي دي دغه چیک پوستې په استانه کې د روس او ایران سره په خبرو اترو کې د لوزنامې کول وروسته جوړې کړې شوې په دغه لوزنامه کې ادلب او دره کې د وسلوالو او د شام د پوز ترمنز ډزبندي اعلان شوی وه خو د روس په مرسته د شام پوز په ځینو برخو کې د وسلوالو په اډو بمباری کړي دي د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ ناستې لپاره د جولای 14 نیټه ټاکل شوې. په دې غرض د امریکا د کانګرسمنانو یو وفد ماسکو ته رسېدلی دی. د ریپبلیکن ګوند سینیټر ریچرډ شیډلی ویلي چې دواړو ملکونو ترمنځ که څه هم اړیکې ښې نه دي، خو په راتلونکي کې د اړیکې ښې کېدای شي او هم په دغې غرض دوی ماسکو ته رسېدلی دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردون کو ډیو ریډیو خبرونه ته نه غواړم واشنگټن ډیسي نه غواړم تاسو پام راګرځول نو راپور په لوتا د پښتون غورن غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې وی خواته د نقیب مسجد په شمول د خوښه سره نیم سو کسانو قاتل رو انوار د زندان پر ځای کور کې ساتل شوی او لا سزا شوی نه دی، خو داسې ګنګوسی هم دی چې هغه په ضمانت خوشی کیږي. نور تفصیل په دغه راپور کې وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون وایي چې یوې خواته د نقیب مسجد په شمول د شاوخوا 450 کسانو قاتل رو انوار د زندان پر ځای په کور کې ساتل شوی او لا سزا شوی نه دی، خو وایي داسې ګنګوسی دي چې هغه په ضمانت خوشی کیږي. د زیاتوي چې زمونږ معلومات دا دي چې دوی په دې عبوري یا لنډمهاله حکومت کې د رو انوار ته ښه لار جوړوي، اوباسي یې او اوس یې هم ښه لار ورکوي، بیا به هم بیخي له ملکه اوباسي. دا به کله هم ورسره موږ ونه منو. که یې داسې وکړل نو موږ به د دې فیصلې سخت مزاحمت کوو. پښتون په خلکو غږ وکړ چې سبا د جولای په 14 نیټه رو انوار په کراچۍ کې د ترخګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي، نو دوی دې هلته د عدالت مخې ته احتجاجي ناسته وکړي. پښتون په فیسبوک په خپله لایو وینا کې وویل چې پاکستانی ریاست یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي، بلکې هڅه کوي چې دوی تقسیم کړي. نوموړی وایي چې د پښتنو په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستانی پوځ افسرانو خلکو ته ویلي چې که تاسې څه ستونزې وي هغه به موږ حل کړو، له نورو پښتنو سره ستاسې څه کار نشته. دا د دوی ډیره لویه او اهمه پیشقدمی ده چې یوې علاقې ته وایي ستاسې مسایل به حل کړو، له نورو پښتنو سره ستاسو کار نشته. خو دې زیاتوي چې د پښتنو په کوم ګوټ کې هم چې د پښتنو ورونه وي د هغوی مسالې به حل کوي او ورسره به په کلکه ودرېږي. په اډیالا زندان کې چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې کم 40 تنه بندیان شوي وو، په هغوی کې یوه ډاکټر کریم مندوخیل تر خوشي کېدو وروسته دعوه کړې ده چې په دې زندان کې له 15,000 بندیانو څخه 3,200 پښتانه دي چې وایي اکثره یې بې ګنا دي او وکیلان هم نه لري. منظور پښتون په خپله وینا کې د اډیالا زندان د دغه پښتنو بندیانو په حق لباندې وویل که چرته داسې کسان وي چې هغه د غربت له وجې په دې نظام کې ښخ شوي وي او وکیلان نشي نیوی، نو له پی ټی ایم سره دې رابطه وکړي، موږ به ورته مفت وکیلان ورکوو چې د دوی مقدمې به چلول کیږي. پښتون وویل چې د دوی مقصد دا نه دی چې موږ به د مجرم ملاتړ کوو، بلکې هغه خلک چې دومره جرمونه یې نه دي کړي خو وای مخالفین یې غټ خلک دي او دوی حکومت نیولی دي، ځکه نو د هغوی د انصاف لپاره به مبارزه کوي. له اډیالا زندان را خوشي شوی ډاکټر کریم مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا وې پاڼې ته ویلي دي چې په زندان کې د بند په وخت ځینو پښتنو بندیانو ورته ویلي چې په ډیرو وړو کیسونو کې بندیان کړی شوي دي. دی وایي چې ډیر پښتانه چې عمرونه یې تر 18 کلونو هم کم وو بندیان دي او ټولو باندې سخت کارونه کوي. 18 ساعته کچن چلی، ګټر او لیټرین صفایی په خاص توګه پښتنو باندې کول کیږي. دوی ته به سزاوي ورکول کېدی چې په هغې کې د بندیانو جامې ایستل عامه خبره وه. د پاکستان پوځ او حکومت تر اوسه د پښتون او د هغه د ملګرو د وروستیو دعوو په اړه باندې څه نه دي ویلي. حکومت او پوځ په وار وار ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې پر ځای دي او دوی یې حل کولو ته تیار دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون سره زمونږ همکار ایمان بونری صاحب خبرې اترې کړې. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
په ماس کې زمونږ مړی شوی شهیدان په مانب شوش بل زخمیان وشول، یا خود اغو احتساب هم نده شوی. او بیا بیرته تا در روانور گورا چې اوس 4 تاریخ تا ده دا بل خبره کیری دا زمانت. نو پا یو طرف بانده دوی جرگه را لیجی دا مذاکرات کوی، پا بل طرف بانده طول آغا کام کارونا چه آغا دا دیگی مذاکرات و دیگی پی جی ام پر خلاف.
خو منظور پشتین سب تاسو پخپلو تقریرونو که سو زله ویلی دی چه عدالت چه ده اغه ته هغه خلک وړاندې کول په کار دي کم چې په غیر قانوني توګه یا په زبردستۍ لا درک شي د تاسو د وینا مطابق نو کوز د پاکستان یو عدالت راو انوار خوشی کوي او هغه پرېږدي نو تاسو په دې اعتراض ولیدې
بالکل هم بده دې چې یو کس چې څلور نیم سو مړی کړی دی د خلکو قاتل دی هغه د خوشی کوي په کوم دی نه دغه غلطه خبره ده چې دوی مونږ وایي چې هغه ته سزا ورکړه چې یو سړی قاتل دی او شو د یو کس هم نه د ډیرو خلکو قاتل دی هغه ته سزا په کار ده هغه خوشی کول خو نه دی په کار مونږ وایي چې څوک ګناګار دی هغه ته سزا په کار ده چې څوک بے ګناه دی هغه خلاصول په کار دی مونږ خدا خبره کړی ده
چې د ګناګار او د بے ګناه او د ګناه او د بے ګناه فیصله خو عدالت کوي کنه
نو عدالت چې یو زلدا خبره وکړه چې دیږي څلور سو څلور باندې څلوېشت کسان وژلې دي راو نکی بوله هم وژلې دي نو چې یو زل یې دومره خبره وکړه چې دا قاتل دی پیښه نه بعد د دوی سره د سره ویا بیا خو تقریبا د عدالت خپل د غیر آئینی اقدام یې کړی
دی عدالت هم کچری په څلورم تاریخ د راو انوار ضمانت وشي بیا بعد پی ټی ایم صلاح حمل وی
ډیر تودوالی به راځي د ده په تحریک کښې په دې کښې ډېر مطلب سخت مزاحمت به کېږي د دغې
ستاسو تر اوسه پورې چې غوښتنې کمې پای کې ځینې منل شوي دي
تقریبا زمونږ هغه غوښتنې دي چې د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دې جوړ شي راو انور ته دې سزا ورکړی شي مسنګ پرسن چې څومره دي هغه دې عدالت ته ورکړی شي ماینونه دې صفا شي په عامو واقعاتو نه بعد دې په فاټاک کښې په خلکو باندې تشدد نه کېږي نو په چیک پوسټونو باندې د رویا ټیک وي او دا خبره هم دا بشه چې دلته څومره هم مدنیاتي د پښتنو خپله ریایټي د ورکېږي په هغې کښې د زیاتۍ نه ورسره کېږي دغه کار د ورته روغ شي او دا هم ده چې لکه په کریپیکې ته دوی هغه یو ته به سرټیفیکیټ اخلې دلته چې انوسي به اخلې چې ته روزګار ته راځې یا ریسرچ ته راځې یعنې څوک کاروبار نه شي کولی څوک ریسرچ ته نه شي راتللی دغه شیان دې هم لرې شي او نور هم داسې څه نور چې دا مسایل دي د سواد د خلکو دا هم یو ډیمانډ دی چې لکه زمونږ ځمکه کمه ده نو زمونږ په خاوره د کینس نه جوړېږي چېرته بل ځای د جوړ کړي ځکه چې زمونږ خپل دلته د وخت تېرولو ځمکه کمه ده نو داسې څه مطالبات شته او دا بندو چې کوم شناختي کارډ بند دي د خلکو دغه پوښتنې به هم کېږي
ډېره مهرباني منظور پښتین صاحب چې وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره مو خبرې کولې
الله تعالی آباد لره ډېره مننه
د افغانستان امنیتي چارواکو له خولې ځایي میډیا وایي چې په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان په یو اډه د امریکا ډرون الوتکې بمباری کې د هغوی یو مهمه کمانډر وژل شوی دی دا په داسې حال چې د امریکا دفاع وزارت وایي افغانستان کې په سږني ژمي کې د مرګ ژوبلو په شمېره کې اضافه شوې ده په دغې هکله نور تفصیل تاسو زموږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي
امنیتي سرچینو ویلي چې د امریکا یوې جاسوسې الوتکې یعنی ډرون لخوا په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې یوه ودانی په هدف کړې شوې ده سرچینو ویلي چې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر عمر رحمان چې د استاد فاتح په نوم باندې پیژندل کېدو ټاکل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر احمد سواتی د کور دوره کوله کله چې د امریکا بی پایلټ ډرون الوتکې لخوا تېر ورځ د سهار لس بجې دغه ودانی د دوو میزایلو سره په هدف کړې شوه د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ویند محمد خراسانی د مطبوعاتو لخوا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا په دغه برید کې فاتح وژل شوی او کنه خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د امریکایي ډرون لخوا په دې برید کې د طالبانو د کمانډر کور کونړ صوبې یا ایالت کې په هدف کړی شوی دی په کابل کې موجود افغان اسلامک پریس لخوا هم په خپل راپور کې ویلي شوی چې د ډرون په دې برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر وژل شوی دی خو په ځانګړي ډول د دې راپور تصدیق نه دی شوی د طالبانو بیلې شوې ډلې جماعت الاحرار یوې سرچینې هم میډیا ته د ډرون برید پخلی کړی خو داسې څه نه دي ویلي چې ګنې په دغه برید کې د طالبانو کم مشر یا کمانډر وژل شوی که چېرې په دې برید کې د طالبانو د کم مشر د وژنې پخلی وشو نو دا به د تحریک طالبان پاکستان لپاره یو لوی عدج کوي څوک چې د وړاندې څخه د امریکا لخوا ډرون بریدونو او د پاکستاني ځواکونو مخ په زیاتې فشار سره مخ دي د ملا فضل الله د مرګ څو میاشتې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یو بل به سره کمانډر خان سید هم د افغانستان په ختیځ کې په یو ډرون برید کې وژل شوی و. امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستانی طالبانو ډلې د افغانستان سرحدي سیمونه عملیات کوي او په باقاعده توګه د پاکستان په پوله امنیتي پوستې په هدف کوي. د جون په 15مه نیټه یو پاکستانی عسکر هغه مهال وژل شوی او یو بل جوبل کړی شوی و کله چې پرې وسلوالو د پولې بلې غاړې څخه برید وکړو. دا خبره د پاکستان د پوست چارواکي کوي. د پوست د وینا تر مخه دغه عسکر د افغانستان سره په پوله د کانټاتار لګولو په کار بوختو چې پرې ترهاګرو برید وکړو. د جون د میاشتې په 23مه نیټه دوه پاکستانی عسکر په سویلي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال وژل شوي و. پوست دعوا کوي چې برید کوونکو ته د پولې بلې غاړې یعنې د افغانستان د پکتیکا صوبې څخه هدایات ورکړی کېدل. د دې هر څه سره سم هم تیر ورځ د امریکا د دفاع وزارت خپل راپور کې ویلي چې د تیرې یخنې د جګړې په موسم کې د افغانستان د عام ولس مرګ ژوبلې شره زیاته شوې. کانګرس ته خپل د شپږو میاشتو دغه راپور کې پینټاګان ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو غړي هیوادونو مشن معلومه کړې چې د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټې څخه د مئی د میاشتې 1.5 نیټې پورې موده کې 4,233 عام کسان وژل شوي او یا ژوبل کړي شوي دي. پکې یوه خلق وجلی شوی ول درې برخې نور جوبل دی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو کانګرس تخپل دغه راپور 13 ورځ وړاندې کړی. د پینټاګان چارواکو د دغه راپورټ د اعلانولو په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې زموږ مقصد دا پاتې دی چې پریږ نګدو چې افغانستان یو ځل بیا په داسې پناځینو بدل شي چې ترهاګرې ډلې وکړي شي له هغه ځای پر امریکې یا په بهر کې زموږ په ملګرو او اتحادیانو بریدونه پلان کړي او عملي کړي. وروسته له هغې چې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړله او وی ویل چې نوې ستراتیژي به حالاتو ته په کتو پر مخ بوزی. د اړومبه زل دی چې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیتی حالاتو په اړه یو راپور خپور کړی دی. پینټاګان د دغه نوی راپور په خپرولو سره د افغانستان لانجې ته د سوله ییزې هوارې په حقله خوشبینی څرګنده کړې ده. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی چې بریالیتوب ته د رسیدو لاره هم هغه پر طالبانو د دوامداره پوځي فشار واچول شي. پینټاګان هم دا راز د طالبانو د بریدونو په ځپلو کې د افغان ځواکونو وړتیا ستایلې ده او ویلی دی چې د رپورټ د جوړېدو په دوران کې افغان ځواکونو د ټولو ولایتونو په سر خارونو کنټرول درلودو او کله چې د مئی په میاشت کې طالبانو د فرا ولایت د مرکز د نیولو هڅه وکړله نو افغان حکومتي ځواکونو هغوی مات کړل. د امریکا د دفاع وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان د پوځ او پولیس ځواکونو روزولو ته به دوام ورکوي، هغوی ته به مشورې ورکوي او ملاتړ به کوي.
اوسم تاسو وړاندې کوم دواتي کزم چې زموږ همکار مختار خلیل یې وړاندې کوي.
نن د هانګ کانګ د انګریزي ژبې ساوت چاینا مارننګ پوسټ نومي اخبار کې پاکستان کې د سی پیک یا د اقتصادي راهدارۍ په نوم د چین په سرمایا د شروع کړې شوې درنی منصوبې په حق لا یو مضمون کې تفصیلي معلومات چاپ شوې دي. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د چین د 2.5 ارب ډالرو د مالیت د سرمایه کارۍ منصوبې آیا پاکستان کې تاوتریخواله پیدا کړې ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوې دي چې بلجیم کې د انټرنیشنل کرایسس ګروپ په نوم قائم یو غیر کاروباري تنظیم خپل یو رپورت کې خبرداري ورکړې ده چې پاکستان کې د چین د درنی سرمایه کارۍ منصوبه په خپل موجوده لار او شکل کې جاری پاتې کیږي نو دا به پاکستان کې د مختلفو طبقو ترمنځ سخت او تریخواله را پیدا کی. مضمون لیکي چې د سی پیک یا د اقتصادي راهداري د منصوبې په سر د راپورته شوو فکرمندو کې چین او پاکستان سره اواره را اونويستو نو دینه به پاکستان کې سیاسي تو تریخواله او دشمنه ترپګنې سر راپورته کوي. تنظیم خپل بیان کې زیاته کړی دا چې د خلکو د خیر په خاطر د پاکستان په اقتصادي نظام کې د ښکارا اصلاحاتو ضرورت دی. رپورت لیکي چې د پاکستان د اولس ډېری مسلې تر کافی حد پورې د چین د شروع کړې شوې سی پیک منصوبې له برکته اوارې دی شي خو دا منصوبه چې نن سبا په کم شکل کې روانه ده دا به آئنده کې سیاسي تریخوالی راپورته کوي، اولسي تفریق او سیاسي توسوخ به زیاتوي او پاکستان کې به د یو نوي فساد بنیاد ایږدي. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې چین په دې کلهم سیمه کې خپل دی اقتصادي منصوبې ته لوی اهمیت ورکړي، خو په دې منصوبه کې د ډیرو بدنیتو له سببه په دې د تورونو او د الزامونو سلسله هم جاری ده. د عوامي حلقو له طرفه الزامونه لګول کیږي چې په دې منصوبه کې د چین مالی ادارو او فرمونو ته نامناسبه فائدې اخوې شوې دي او د پاکستان شتمنو او آبادو سیمو ته پکې زیات اهمیت ورکړی شوی دی. دین علاوه منصوبه کې د چین په جغرافیایي او سیاسي مقصدونو او غرضونو هم ډیر اعتراضونه کیږي. مضمون زیاتی چې د دې منصوبې په مکمل کېدو به د ترانسپورت توانایي او د صنعتي او د زرعي منصوبو یو سلسله د گوادر بندر نه د چین د سینکیانګ سیمې تر کاشغره پورې رسولی شي. ساؤتھ چائنا مارننګ پوسټ په مضمون کې نور لیکلي دي چې دا ویل فی الحال د وخت نه وړاندې خبره ده چې پاکستان به د دې منصوبې تر مخې د اقتصادي فائدو خپلو خلکو ته د ورکولو لوزونه پوره کړی شي او کنه. د چین او پاکستان خپلو کې جوړه دوستانه ده او خپلو کې دفاعي تړون هم لري، خو د دواړو ملکونو اقتصادي ملګرتیا د پاکستان دننه ناقلاري پیدا کړې ده. د مثال په توګه د گوادر بندر د منصوبې په سیمه کې آباد مقامی خلک د چین د مفاداتو د تحفظ لپاره په شبو بندوبسونو خفه دي. دغلته د مقامی خلکو دا پوره یقین دی چې د میرانی ډیم غونډې منصوبې به د گوادر بندر د پاره خو سودمنی وي، خو دینه مقامی خلکو ته هیڅ فائده نشته. ساؤتھ چائنا مارننګ پوسټ په مضمون کې دا هم لیکلی دی چې د چین خلاف د راپورته جذبات لوی سبب د سی پیک د منصوبو د پاره د خلکو د خپلو کلو او کورونو نه د پاسولو هم دی، هر کله چې د دوی د سر دوباره آبادولو هیڅ منصوبې نشته. ساؤتھ چائنا مارننګ پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې په سی پیک منصوبه د پاکستان دننه د اختلافاتو نه علاوه دی منصوبې هندوستان هم دلګیره کړی دی. پاکستان کې عام انتخابونه رانږدې دي، د فوز په دې کې ډېر اهم کردار دی. د انتخابونو په نتیجه کې قائمیدونکي نوي حکومت لبه لازمن د سی پیک په معامله کې ښه صفا او واضح لار اختیارول وي، او د مقامی خلکو به د روزګارونو او د ایوازانو په معاملو کې پوره پوره تسلی کول وي. که په دې لړ کې سنجیده سوچ اونکړی شو نو د سی پیک نه کېدای شي نوې جګړې او اختلافات راپورته شي.
د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د خبرو اترو وروسته داسې راپورونه په میډیا کې خپاره شول چې ګینه شمالي کوریا اوس هم له د جوهري وسلې څخه د لاس اخیستو لپاره تیار نه دي، خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د شمالي کوریا حکومت سره د دې رابطې روانې دي او امید کوي چې دغه ملک دغه خپل وادي پوره کړي چې کومې د دوی سره په دغه غونډه کې شوې وي. په دې حق نور تفصیل زموږ همکار کلسم کاکړ د اوسه امریکا راپور کوړندې کوي.
د دې اندېښنو باوجود چې ممکنه ده پانګیانګ د خپل اټمي توغندیو پیاوړولو ته دوام ورکړي، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سشنبې نه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام ختمولو یا پای ته رسولو خبرې اترې شیرونه دي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر مایک پامپیو د دې اونۍ په پای کې شمالي کوریا سفر به وکړي، او دا به د ښاغلي پامپیو دریم ځل شمالي کوریا ته تګ وي. صدر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی دی که زما لپاره نه وایا نو اوس به موږ د شمالي کوریا سره په جګړه کې بوخت وو. مایک پامپیو چې د شمالي کوریا ته خپل وړومبی سفر د شش کال په پیل کې د استخباراتي ایجنسۍ د مشر په توګه کړی وو، اوس به دا اونۍ د پنجشنبې یا زیارت څخه تر شنبې یا د خالي تر ورځې پورې شمالي کوریا سفر وکړي. د شغلی د سفر وروسته به د اتوار یک شنبه په ورځ د شمالي کوریا غیر فوزي سیمه کې د امریکا پلفین لپاره سفیر سونګ کیم او په شمالي کوریا کې امریکایي سفیر سره وویني او خبرې اترې به وکړي. د جون د میاشتې 12 نیټه په سنگاپور کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون تاریخي لیدنه وروسته دا وړومبی ځل دی چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکی لیدنه کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا هاکبی سینډرز د اونیزي وینا په مهال د دوشنبې یا ګل په ورځ د وایس اف امریکا خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پرمختګ ته دوام ورکوو. هغې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر به دا اونۍ هم دا خبرې د پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بیا د شخصي کمپنیو او د امریکا د استخباراتي ادارو د چارواکو لخوا د سټلایټ د لارې اخستل سوي هغه انځورونه چې په کې ښکاري شمالي کوریا لاوس هم په پټ ځایونه کې اوږد مهاله وشتونکې توغندۍ ته وده ورکړې ده. د دې انځورونو او د راپور په اړه سارا سینډرز د خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په وروستیو کې صدر ترامپ اعلان کړی چې زما د شمالي کوریا سره د کامیاب خبرو وروسته اوس د پیانګیانګ څخه څه نیوکلیایي خطر نشته، خو بیا د امریکا د استخباراتي چارواکو او د سټلایټ څخه اخستل سوي هغه انځورونه د دې ادعاو په ضد دي. په کم انځورونو کې سیده شواهد ښکاري چې په وروستیو کې شمالي کوریا کې یو شمېر نیوکلیایي وسلو جوړولو ځایونه کې یورینیم پیداوار ته هم وده ورکړل کېږي، خو شمالي کوریا هم داسه ظاهروي چې په هم هانګ ښار کې د بلاستیک توغندیو کارخانه په ختمولو کې کامیابی ترلاسه کړې.
اوسلانی کوې دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
نن امریکا د خپلې زیږیدنې ورځ نمانځي. دا د هغې ورځې په یاد کې نمانځلی شي په کومه چې د کال 1906 او یایم د برتانوی نو آبادۍ 14 نمائندگانو د آزادۍ په اعلان د سختو کو چې مطلب د برتانیې نه جدایي و. د دې بیلتون ډیر اهم وجوهات وو. د اعلان آزادۍ لوی مصنف تامس جیفرسن دیتا د بیزتو او د بغاوت یو لوی گاډه ویلې ده. خدا ټول توجیهات یو سو اهم خبرو ته راغون شول. پدې کې زیاتې خبرې اوم هغه وی کمی چې نو آبادکارو د برتانوي حکومت لخوا د بیزتۍ د خبرو په حساب کې اچولې وي او چې تر ډیرو کلونو پورې اوم دا شان ګڼلې کېدی. د مثال په توګه نو آبادکارو د هغو برتانوي قوانینو خلاف ورزي وکړه چې د الغینی د غرونو غربي پلو سیمه کې په څه قسمه آبادۍ جوړولو یا دغلته پتلوی بندیز لګولې وو. دینه علاوه د ټیکسونو د نفاذ خبره هم و چې مقصد یې د برتانیې خزانه بیا د سره راجوندې کولو، کومه چې د کلونو د جنگ د لاسه تشه شوې وه. خو د دې هر څه نه بالا هغوی په دې غوسه وو چې د لرې فاصلې یعنی لندن نه په منظور کړی شوو سلګونو قوانینو کې د دوی هیڅ اختیار نه و. د انقلاب د جنگ نه پس بېشکه چې بار بار کیدونکې دا خبره چې د نمایندګۍ بغیر ټیکس بغاوت دی د نو آبادکارو د فریادونو یو ښه خلاصه وه. د آزادۍ د اعلان په لیکلو کې تامس جیفرسن تجویز وړاندې کو چې د خلکو د اختیار لاندې وه یو آزاده امریکا یورپي ملکونو سره په سیالۍ کې شي چې خود اختیاري به ورته حاصله وي، خارجي ملکونو سره به اتحادونه جوړولی شي او په آزادۍ به ورسره تجارت کولی شي. او دې سره جیفرسن یو قدم وړاندې اوچت کو او اعلان یې وکړو چې ټول سړي یو برابر پیدا کړی شوي دي، په دې سبب د ژوند، آزادۍ او د خوشحالۍ د لټون په شمول د یو شمیر مستقلو حقونو حقدار دي. تامس جیفرسن وایي چې دا د حکومت کار دی چې دا حقونه یقیني کړي. په دې سبب دا اهمه ده چې حکومت خپل اختیار د خپلو عوامو نه وغواړي. د دې منظوري د نو آبادکارو د دې غوسې په جواب کې وا کومه چې دوی بغیر د نمائندګۍ د ټیکسونو او د برتانیې حکومت ته مخامخ د ادریدو په سر لرله. نن موږ د آزادۍ په اعلان د دستخط کې دوه ورځې منځو او د هغو اصولو هم په دې کې وضاحت شوی دی. دا ورځ د انقلابي جنگ شروع هم په ګوته کوي، کوم چې اووه کاله پاتې شو او چې د امریکې به حیثیت د یو آزاد ملک جوړېدو سره ختم شو او د یو نوي لوس سره د آزادۍ دور شروع شو. په قول د تامس جیفرسن د سړي مساوي حقوق او د هر فرد خوشحالي د یو جایز او قانوني حکومت بنیادی اجزا دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 یو اس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو قدرمردونکو، د ریور ریډیو دا سارنۍ خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خپرونې په وړاندې کولو کې تکنیکي الخوانی زموږ سره مرسته کوله پروډوسر عمران جدون او انجینیر وو پیټریک. د غیمنانه کوو د پاکستان په وخت د ماښامې یا د مازیګر شپږو د افغانستان په وخت نیو به زموږ همکاران سره په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي. خاور زه ته غواړو خا د آباد شي د لفه مان